د مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړی کومزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه لمنور شاد څخه وارو
اول د خبرونو سرټکی پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د ممکنه بدلون خلاف مظاهره کړې ده د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملي پوز د يرغمل شوی سرتیرو د خلاصون لپاره هڅه کوي او د عراق وزیر اعظم ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنگ لپاره امریکایي ځواکونو ته اړتیا نه لري د خبرونو تفصیل پرون د عوامي نېشنل ګوند لخوا په کوټه کې د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري پر ضد مظاهره وشوه او برخوالو یو ځل بیا ویل چې مرکزی حکومت د لاره د پښتنو د سیمونه نه اړوي د یاد ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اچکزي په دغه مقویل
کله چې میا نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګنده شوه چې هغوی د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای نو میا نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه له ولی خان سره هم کړی وو
یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دا ردوي چې غنی د پښتنو د سیمونه دغه اقتصادي لارې اړوي د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې کوهارد کې هغه سلور کسان نن سهار پانسی شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې د دې کسانو نمونه مولوی عبدالسلام حضرت علی مجیب الرحمن او سبیل یحیی وو د کسانو ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې وه د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی حکومت کوشش کوي چې د ضرب ازب عملیاتو جګړو لوجه به کورشوي د قبایلی سیمو ټول کډوال دراتلونکي کال تر پای خپل سیمو تاسو نه کړی نو موړي پرون په لاهور کې رسنوي تخپل وینا کې ویل چې د سلورو لکو کډوالو کورنوي نه او یا زره واپس خپل سیمو تاسو نه ستانه کړی شوی دی اسحاق ډار همدار از ویلی چې ضرب ازب عملیات بعد 2018 کال اخره پورې په کامیابی سره سرته ورسیږي په مومند ایجنسی کې د سکولونو استادانو د پرون رئیس د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق خودل بند کړی دی وای د دریو کلونو رئیس ورسره حکومت په وار وار د ترقی ورکولو واده کوي خو تر اوسه عملی نه کړي په مومندو کې د کریم خان په نوم یو استاد نن مشال لیډیو تویل
زمنګ جایز مطالبه دي زمنګ جایز مسائل دي چې پټا سیکریټری په خپل باندې هم مني خدایي به وجود هم د حل کولو اس قسمه اوسه پورې پکې ګامونه پورته نشو زمنګ د مومند جنسې تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دي چې زمنګ ترقی به څنګه کیږي دا به ایکاټ په تشپګ ورځو پورې د غشاني جاری کلاس به ایکاټ وي په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمنګ ټوله فاټا ټیچر شې نه دا په شرایط دستور باندې الته درنور کوي
یاد دی وی چې په سکولونو کې امتحانات را روان دي او د سیمه ماشومان د یو شمیر اندېښنو سره مخ دي بل خو فاټا سیکریټریټ لا هم په دې اړه سن دی ویلي د سوات مدن تانی ایس ایچ او محمد علي مشال لیډیو تنن ویلي دي چې پولیسو په مدن کې د وسلوالو طالبانو لپاره چاندا راټولولو باندې په تور کې درې کسان نیولې چې پکې یو تن د وړاندې نه دوی ته د وسلوالو طالبانو سره د تعلقاتو په تور کې مطلوب وو نو موړې وای دغه کسانو نه یې 15,000 روپۍ او د چنده کتابچا هم تر لاسه کړی ده او دغه کسان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خصوصي پولیس یا سی ټی ډی ته حواله کړی شوی او تفتیش ته روان دي د مشال ریډیو خبرونه اوري د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملي پوز د يرغمل شو سرتیرو د خلاصون هڅه کوي د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین مشال ریډیو ته ویل دفاع وزارت ذمہ داری دا چې دغه کسان د وسلوالو طالبانو نه خلاص کړي دوه بهرنیان او د ملي پوز شپاړس سرتیری خو شاله لسره وړاندې هغه محل د طالبانو لاس ته ورلل چې الوتکې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویل دي چې تختول شوی کسان لا د دوی سره دي او روغتیایي حالت یې خره بلخوا د افغان ولسی جرګې لومړی مرستیال وای د خپل مخکینو سرګندونو د ثبوت لپاره داسې اسناد لري چې کې ښکاره کړي نو دا به ثابت شي چې حکومت سقوط کوي. عبدالظاهر قدیر د نن ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې متعلقه اسناد به په یو مناسب وخت د خلکو استازو د لارې متعلقه ادارو ته وسپاري. ښاغلي قدیر تیره هفته دا خبره یاد کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمېر نورو ادارو کې چارواکي د داعش ملاتړ کوي، خو ملي امنیت شورا دغه خبرې په کلک کا رد کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستوي. هغه ویل کدا سې کېږي نو پکار دي چې د عراق نه یې اجازه واخیستل شي. نوموړي دا سرګندونې د امریکې د دفاع د وزیر ایش کارټر کانګرس ته کړې پرونی هغه خبرې ورسته وکړې چې ویلی وو امریکا به د داعش خلاف د ځانګړو عملیاتو لپاره 200 سرتیری واستوي. داسې ښکاري چې دا ځواکونه به د عراق په خپلواکه کوردی سیمه کې ځای پر ځای کړل شي، خو حیدر علی بادی ویلی چې دوی د عراق په خاوره نورو بهرنو جګړه کوونکو ځمکنیو پوځیانو ته ضرورت نه لري. او بل خبر دا چې د روس وزیر اعظم دیمتری مدویدف د ترکی خلاف د بندیزونو هغه لیست منظور کړي چې په انقره د روسی جنگي اجاز د وشتلو په رد عمل کې لګول شوې دي. پرون د حکومت په ویب سایت خبره شوې د مدویدف د فرمان کې راغلي چې د دسمبر د اول نیټې نه به ترکی ته په ټولو چارټر پروازونو بندیز وي. یوازې هغو ته به اجازه وي چې روسي سیلانیان خپل هیواد ته ورستنوي. همداراز د جنوري د اول نیټې نه به د ترکی په زراعتي توکو او تولیداتو هم بندیز وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زمونږ خبريال احمد الله د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 120 روپۍ اخستل کیږي او 120 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 170 روپۍ 13 پیسې او 170 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې. او 203 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 30، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریده چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول. او نېشنل ګوند د کاشغر او ګوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج کړي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو څلورو وسلوالو ته په کوهاټ کې 500 ورکل شوی ده. د پاکستان د خزانه وزیر وایي د نویو لګل سوی ټیکسونو پیسې به پر کډوالو لګول کیږي. یو کډوال وایي د پاکستان واکمن تش اعلانونه کوي.
چې کوم خبره دی کوي دا خلی خبره کوي او موږ غوینه سوداګری دا موږ دا ریکوست کوي چې موږ کوم حقوق دي کومه مسله دي دا موږ حکومت حل کوم.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلکو دا وخت د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاج جاری ساتلې. دوی په شمالي وزیرستان کې د اړول سوی زیان پاړوي.
زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږ علاقې ورانې شوې. زمونږ سره دونه زیاتې شوې دي چې قسم په خدای کا د اسرائیلو د فلسطین سره دونه کړې.
د مومند ایجنسی د سکولونو استادانو د ترقیونو کې دوه لقبل ماشومان ته له سبق شودلو انکار کړي. یو زده کوونکی وای
سبق ځای شو ټول مرګری بار ګرځي پیریډونه هم خالي او استري شو او ټول خپګان کوي چې را استادان کار ولې نه کیږي.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ راغ له مشال ریډیو څخه خبرې. په کوټه کې یو نېشنل ګوند د ګوادر کاشغر اقتصادي راداري د غربي لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاج او لسی غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر ازغزي ویلي د دوی ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړې دي. خدای نور ناصر په اړه رپورټ لري.
عوامي نشتل ګوند چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لارې د ممکنه بدلون پر ضد احتجاجي لاریون او ولسی غونډه وکړه. په همدې احتجاج کې د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره خبر سوی حق خبر پاڼه د خلکو په مخ کې ښکاره کړه چې په کې د دې راهداري د غربي لارې د تر ټولو لمخه د جوړېدو ویل سوي. د یاد ګوند د صوبي صدر اصغر اڅکزي د ولسی غونډې ته په وینا کې وویل د دوی د ګوند د احتجاجونو او ټول ګوندیزو غونډو په برکت د پاکستان واکمن د غربی داری په جوړولو تیار سیوی.
جب میاں صاحب کو اس کی ٹیم کو اندازہ ہو گیا
کله چې میاں نواز شریف او د هغه ملګرو ته دا څرګند شو چې هغه د عوامي نشتل ګوند د مخالفت تاب نه سره وړای، نو میاں نواز شریف اسپندیار ولی خان ته ټلیفون وکړ او څلور ورځې وړاندې د دواړو ترمنځ ملاقات وسو. اسپندیار ولی خان نواز شریف ته په دې ملاقات کې وویل چې اوس موږ عملی کار غواړو، ځکه چې تاسو خو ډیر قولونه ولی خان سره هم کړی وو. اصغر اڅکزي په دې ولسی غونډه کې وویل عوامي نشتل ګوند تل د پښتنو لپاره قرباني ورکړي او تل یې نه یوازې د پښتنو لپاره بلکې د جمهوریت لپاره تر ټولو مخکې قدم اخیستی، او په وینا یې په دې هلو ځلو کې یې هیڅوک هم مقابله کولی نه سي.
کفارم د کلا باغ د ختمېدو خبره وه نو زور ته ولاړوم، کم د صوبې د پښتونخوا د نامه خبره وه نو زور ته ولاړوم، کم د ایم ایف سی اوارډ راوړلو نو ما راوړی، کفارم د سمایني ترمیم دلاري کام ته یو څور کولو حضور ته ولاړم.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسی غونډه کې پر صوبایي حکومت په خاصه توګه پر پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د یاد ګوند پر مشر محمود خان اڅکزي هم نیوکه وسوي چې د دوی په خبره په ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري ترننه پورې هیڅ ژغ پورته کړی نه دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړی نصر الله زیری بیا د دې په جواب کې مشال رادیو ته وویل تر ټولو مخکې د دې اقتصادي راهداري د غربي لارې لپاره د دوی د ګوند مشر ژغ پورته کړی.
پدی اوالا ترطول مخکی محترم مشر گران محمود خان اڅکزي وزیر اعظم سمولی دل بیا پاتې وشتم تاریخ باندې د مې په اسلام آباد کې هم د پارټي د چیئرمین محترم محمود خان اڅکزي په غشتنا آل پارټیز کانفرنس وسو، او هم په کانفرنس کې د دې اعلامیه خبره شوه چې ټول پارټیانو دا غشتنه وکړه چې د ګوادر کاشغر مغربي روډ چې دی هغه دی بحال شي.
تر دې وړاندې دوامي نشتل ګوند لخوا د کوټې لا شاروالۍ څخه یو لاریون پایل سو چې د شار پر بیل بیر سړکونو تر احتجاج وروسته د کوټې په زړه کې پر باچا خان څلور لاره د یوې لویې ولسی غونډې په کولو سره پای ته ورسید. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د کوهاټ یو استخباراتي چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې د کوهاټ په جیل کې څلور هغه ترهګرو ته پانسي ورکړل سو کوم چې پر ارمی پبلک سکول په برید کې ککړو، او دغلته څلور ترهګرو نمونه حضرت علي، سبیل عبدالسلام او مجیب رحمان دي. غلام غوث پری رپورٹ لري.
د لړکی د کوهاټ یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په جیل کې نن څلور هغه ترهګرو ته پانسي ورکړې شو کوم چې تیر کال په آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو. دغه استخباراتي چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه چې دغه څلور تنه حضرت علي، سبیل عبدالسلام او مجیب الرحمن نومیږي، او دغه څلور تنو په ډیت ورنټ باندې د پوه سر لخر راحیل شریف د نومبر په دیرشمه نیټه دستخط کړی وو. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې تیر کال په آرمی پبلک سکول د برید وروسته وسلوالو ته د سزا ورکولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي شوي دي، او په پاکستان کې د پانسۍ ورکولو نه بندیز هم لری کړی شوی دی، او تر دې دمه یو شمیر کسانو ته پانسۍ ورکړی شوی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د خزانه وزیر وای چې د حکومت لخوا د نویو لګول سویو ټیکس څخه تر لاسه کېدونکو آمدنی به د کډوالو پر بیا بحالۍ او پر ضرب عذاب عملیاتو استعمالېږي. د خزانه وزیر دا هم ویلي چې د ضرب عذاب اپریشن به د روان کال تر پای پورې سرته ورسوي. رابعه اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په لاهور کې د نهه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نوې ټیکس نه ترلاسه کړی شوی د سلویخ اربو آمدنی به په اپریشن سروي اسب او د کډوالو بیا بحالۍ لپاره استعمالیږي. د خزانه وزیر زیاته کړه چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره یو جامع پروګرام یې هم جوړ کړی دی چې پکې د کورونو، د سکولونو، هسپتالونو او د سړکونو جوړول شامل دي. دوی ویل چې د را روان کال اخیره پورې به اپریشن سروي اسب هم سرته ورسي. د خزانه وزیر دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې په ملک کې د نوې ټیکس لګولو لوچی په حکومت تنقید روان دي. د خزانه وزیر د لړکی مطبوعاتو ته زیاته کړ چې حکومت دا ټیکس په هغه شیانو لګولې دي کم چې د اسایش په زمره کې راځي او چې کم خلک دا شیان اخسي شي نو حکومت ته ټیکس هم ورکولې شي. یاد دی چې حکومت د جون د میاشتې نه نومبر میاشتې پورې د آمدنی کم هدف اخی وو، په هغه کې حکومت ته د سرویخ عرب روپو خساره شوې ده. د قبایلي سمو کډوال واپس او بحالې په اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو قومي کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام خان وزیر په دې لړکی مشال ویډیو ته وویل چې حکومت هڅه د بیانونو نه کار اخلي او په عملی توګه یې کار نه ښکاري. د ده په وینا چې کله هم دوی د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی، حکومت ورسره رابطه نه ده کړې. دی وایي
دا تر دې یو شپه ډېره مشکله وي، وړ وړ بچیان ته چیسټ انفیکشن لګېدلې دي، کانسی لګېدلې ده او د نه په ټینشن کې دي او چې کومه خبره دی کوي دا خالي خبرې کوي او څومره په دینار جمع کو دا د خپل سره پټوي. د زندا ثبوتونه مخکې هم موجود دي چې څومره پیسې راغلي دي هغه دی بالکل نشه صحیح طریقه سره وای ډی پیز باندې خرچا نه کړی او ټول پیسې د خپلې بس بدن سره بنگلې په جوړایي مارکیټ ته جوړایي زمونږه په زمونږه وینه سوداګری دا مونږه دا ریکوست کوي چې موږ د کیم حقوق دي کیمه مسلې دي دا د موږ حکومت حال کوم.
د ټولنیزو چارو کارپو محب وزیر وایي چې په اسلام آباد کې ناس چارواکي د شمالي وزیرستان د کډوالو د نقصاناتو ازالنه شي لګولې. دی وایي
موږ دا وایو چې دا خبره کدي چرته دا پیسې مختص کړي هم وي نو هغه خالص د فوجي کومکونو په مرسته کې له هغه د فوجانو تر سطح پورې به هغه کومکو کې ضرب عزت کې د هغوی کوم نقصان شوی دی، کوم سیزونه هغوی ته پکار دي، خو د کډوالو د مرستې دپاره به څوک کوکو شبهات یقینا شي وي تر څو چې موږ ته دا اندازه دوی را نه شي چې د کډوالو نقصانات څومره شوي دي، بیا به موږ په هغې باندې خبره کولی شو.
د فکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت لخوا سینټ ته ویل شوي وو چې په فاټا کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالي ضروریاتو اندازه شاخوا 80 او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان بې کور کړل سوي خلک دا وخت د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر زر خپل سیمو ته ولېږل سي. د دوی په وینا هلته دي د ژوند اسانتیاوې ورته برابرې سي، خو دوی دا هم وایي چې هلته د دوی هر څه له منځه تللی دي. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر له دوی سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
دا وازونه د شمالي وزیرستان د هغه متاثرینو دي چې دا وخت د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په څلور ورځني احتجاج دي. د شمالي وزیرستان نه راغلو عام وګړو او سیاسي غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي زر تر زر خپل علاقو ته ستانه کړي او له افغانستانه دي هم متاثرین بیرته خپل وطن ته راولي. د دې ترڅنګ د دوی غوښتنه و چې بې کور شو خلکو کې یو شمېر د اقلیتي برادرۍ سره تعلق لري چې د هغوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو باندې هواری کړي او د دې سره سره بې کور شو خلکو لدی په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې نوکری هم ورکړي او طالب علمانو ته د پاکستان په ټولو کالجونو، اسکولونو او یونیورسيټو کې خصوصي کوټي ورکړي شي. په دې موخه د شمالي وزیرستان نراغلی یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه وی:
مونږ د پاکستان وفاداری تسلیم هم کړه او دنیا هم منله چې دا وفادار دي، خو هغه کم سیس چې مونږ ته د پاکستان طرف نه دی هغه مونږ ته اوسه پورې نه ملا او ده اون ملوی. مونږ در بدر پرتو یو زمونږ سره هیڅ کوآپریشن نشته. زمونږ بازارونه، زمونږ کورونه، زمونږه علاقه وران شوه. زمونږ سره دونه زیاتې شوه دي چې قسم په خدای کا دي اسرائیل او د فلسطین سره دونه کړې ویل کا چې سومره وزیرستان خلکو سره زمونږ خپل خلکو وکړ.
یو بل فرهاد لینو میتن هم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق لوي:
زمونږ غوښتنه چې تاسو مونږ خپل کورو ته واپس کړئ. ال درزه په خپل کور کې خیمه ولګوم، بیا زه عزت بندے ہوں پہ احترام بندے ہوں وزان بدا سرے لگی جیسے یہ وزیرستانے ہوں
دے جماعت اسلامی سر تعلق لرون کی دے شمالی وزیرستان نا راغلی رحمد اللہ مشال ریڈیو تا اوی چی دوی ہر چاہتا دخپل غختانو لپار ورغلی دی خصو کی ہم ناوری
ایم این اے صاحب خزمون غائب دے آخزمون ورک دے تلاش رکم شدہ بغی بند منگ اشتہار چلو منگ دا غختانا دے حکمت نہ کہو چی تم اخ پلے علاقہ تا خویو ولے گا زر نہ زر میں ولے گا کل رتا بحال کا اسپتال رتا بحال کا اس فرض مثال دے دا واپسی شروع کرے ہم دا واپسی بے انصافی بند مبنی دا
دا ذکر دا لدی اڑان دے دی خلکو دا بنو او پیخور پریس کلب مخی تا ہم احتجاجی مظاہرے کڑی دی اوائی چی لاسلام آباد دبا ترحق نستانے کی گی چی غختنی یہ نوی بورے شوی سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنه سپا شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 15 1380 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
په پېښور کې د افغانانو د امام غزالي میډیکل یونیورسيټي په نوم شخصي پوهنتون د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د تړلو پر ضد د یاد پوهنتون زده کوونکو پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې. یاد پوهنتون کې زیاتره د افغانستان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي، خو پېښور کونسلګری کې د معارف او پخواني مسول غنی هدایت د دې پوهنتون تړل ښه ګام بولي. له پېښوره ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
زمونږ یونیورسٹی دی پاکستان کې، زمونږ یونیورسٹی دی پاکستان کې.
دا پېښور امام غزالی میډیکل یونیورسٹی د کوونکو دی چې د پوهنتون د تړلو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د مظاهره مشري کوونکو نیک محمد چې د افغانستان پکتیا ولایت اوسیدونکو دی مشال رډیو ته وویل چې په یاد پوهنتون کې له 500 زیات زده کوونکو زده کړې ترلاسه کولې، چې نږدې 300 زده کوونکي یې د افغانستان اوسیدونکو دي او سوره جوړان دي. د رجستریشن د نشټن لوجې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د پوهنتون تړلو د دغز د کوونکو راتلونکې زیانمنه کړې ده.
ډیټس بیس باندې دلته راغلیو، دا یقین دی اني راته وکړه چې دا سمره سټوډنټ دلته دی په یونیورسيټي کې، دا به ته فورت ایئر بوري زده افغانستان سره رجستر کوم. خو چې کله بیا فورت ایئر زموږ راورسېده نو بیا د یونیورسيټي کوم اډمنستریشن چې دی ډاکټر ریاض احمد شرف زای چې رئیس دی هغه لاړو تخدید افغانستان ده.
امام غزالی میډیکل یونیورسيټي کې د سلورم کال یو زنانه زده کوونکې چې د افغانستان اوسیدونکو ده او نه یې غوښتل نوم یې خپور شي مشال رډیو ته وویل چې د پوهنتون هر زده کوونکي په لکونو روپۍ مصرف کړی دی او تر ټولو غټ زیان د دوی په کلونو وخت ضایع کېدل دي.
بس مونږ هم دې خانه دغه کړی اپیل کړی لکه چې یادي مونږ یونیورسيټي ته بیرته دغه کې وازه کې رجسټر شي او بل رجسټریشن دې دی وشي. نو خو دغه یونیورسيټي د افغانستان د افغانانو ده کنه، لکه په حساب د افغانستان د طرف نه ده، باید اول رجسټریشن زمونږ افغانستان قبول کړي زمونږ د سټوډنټو.
په دې اړه په خبر کې د افغان کونسلګری چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نشو، خو په کونسلګری کې د معارف او پخوانی مسول غنی هدایت مشال رډیو ته وویل چې تړلې شوی پوهنتون په افغان افغانستان کې نو رجسٹر شوی او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د دې په هنتون تړل د ستاینې وړ ګام دی.
کارزی صاحب فرمان جاری کړی و چې لوړې زده کړې خارج د افغانستان کې هغه جواز نه لري او قانوني حیثیت نه لري. نو بیا به همدغه محصلینو ته ما وویل چې وورونو و بچیانو دغه تاسو خپل وخت هم ضایع کوئ، خپلې پیسې هم ضایع کوئ. دغه پوهنتون په افغانستان کې نه دی رجسٹر، دا رسمی جواز نه لري. ځنو برا سره ومنل او ځنو برا نه خفه لاړل. تر اوسه کدی د محصلینو وخت ضایع شوی یا پیسې ضایع شوی دي، نو د آینده لپاره خو مخنیوی وشولو کنه.
د پوهنتون زده کوونکي وایي چې تر څو د افغانستان حکومت د دوی د راتلونکي غم نوی خوړلې، تر هغې به دوی خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی باډی ته ستانسوی خلک وایي چې اوسم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او د دوی په وینا د دوی د بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړل سوي. دوی وایي دا هم امکان لري چې دوی بیرته له خپلې سیمې د کډوالو د کیمپونو پر لور مخه وکړي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی په باړه کې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ون په نامه مؤثره پوځي عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شو او د روان کال په مارچ میاشت کې ورته د کډوالو ستنېدل پیل شول او اوس ورته زیاتره کې بلې ستنې شوې دي. په باړه کې امن لښکرونه ختم کړای شول او دې په ځای په هر قوم کې قومي تړون یا سرشتې جوړې شوې او یو د موده پس ورته خاصدار او لیوی زواک ورولې گل شول او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیسته. خو باړې تاستان شوی خلک وای چې د دوی د بیا بحالې لپاره کوټلی ګامونه نه دی پورته کړی شوی او اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دی. په دې وروستو کې باړې ملک دین خیلو تاستون شوی یو تن احد ګل پرده مشال ریډیو ته وای
سکولونه ختم دي نشته دی لارې سړکونه هم نشته دی کورونه هم نشته دی نور چې کوم خلتلی دي عام خپه دي خطرې شته دی له مطلب چې امن داسې نشته دی چې هغه له مطلب چې سکون ملو شي.
او د باړې یو بل تن محمد خان پردي وویل
نو غوړو هغه چې کومې ودې روسره کړې وې لکه څنګه د باجوړ متاثرینو واپس کېدل وڅې ور کړې وو څنګه یې ته کورونه جوړ کړي وو څنګه پیسې ور کړې وې مونږ پردي په هغه شکل هغه ته غوړو اده روکي مونږه فیل دی د ټول حکومت له مفیل دی چې مونږ په دې مهرباني وکي د مونږ هر څه تبو شوې دي کویر یې نکړل نو کېدای شي چې د خلک بیا واپس بیا په خبر مختزور وکي بیا راوځي.
خو بیا د باړې نه د کمی اسمبلی غړی ناصر خان پردي وای چې دوی هڅه کوي چې د خپل سیمه د خلکو مسالې حل کړي او ډیر ضرب ورته د خپل کورونو د بیا جوړولو لپاره د مالی مرستې چکونه هم میلاو شي.
پورا په یقین سره ویل شم چې په دې میاشت کې به دوی لا چکونه میلاو شي او کومونه کې سروې شوی یو ان شاء الله په ایجوکیشن باندې په هغه کني بنیادونو کار روان دي او کدي کې نیو جنوري کې به ان شاء الله د باړې بازار هم کولاو شي.
دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا گورنر د باړې د بیا بحالې لپاره د یو نیم ارب پو پیکیج منظور کړای دی او دوی په دې باندې هم نظر ساتي چې دغه روپۍ په باړه کې د خلکو د خېګړې لپاره په سمتوګه استعمال شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
په قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ کې د سرکاري سکولونو استادانو ماشومانو ته د سبق له ښودلو انکار کړی او وایي چې تر هغه وخت به احتجاج کوي تر څو چې د دوی ترقۍ نه وي سوې. بل پلوز د ګونکي وایي چې د دوی وخت ضایع کیږي او ټول ورځ بهر ګرځي. شنواز ترکزی پرې رپورټ لري.
ماشومان سکولونو ته راځي خو د استادانو لخوا سبق د نه ښودلو له وجې یا خو په سکول دننه لوبې کوي او یا بیا کورونه ته واپس لاړ شي. یو ماشوم چې د سرکاري های سکول سبحان خور زده کوونکی دی وای
عنایت الله لسم کی مرګری بار ګرځي مونږ هم بار ګرځو نو دی وجینا سبق ضایع شو ټول مرګری بار ګرځي پیریډونه هم خالی و استری شو او ټول خفګان کوي چې را استادان یا کار ولی نه کیږي.
یو بل ماشوم وویل چې هغه ډیر خفه دي ځکه چې امتحانونه را نږدې کیږي او استادانو یې کار پرېخه نو په داسې حال کې هغه د راتلونکي کلیس امتحان لپاره تیار نه شي کولای.
زما نوم عبد الله دی نه هم اګه سبق نه امتحانونه ته ورځ کم دي استادان هم هسته پیته ویتناسی تور جنڈے لگولی بلکہ دا چیز زمنگ پر رڈونا استادان مسئلے چ حل شی زمنگ پر رڈونا بس صحیح و لگی جو پر رڈم نہ دا غست حکومت تا درخواست چ استادان مسئلے دو ٹول حل شی.
استادان وای چ حقوی تا حکومت درے کالو روان دی ویلی چ گنہ حقوی تبا پ نوکریو کی ترقیان ور کولی شی او یو کال اوڑان دی باقاعدہ حکم نامہ ہم جاری شو و خود وی وای چ ہا ترقیان دوی تا ور نہ کرے شوی. کریم خان چ د سکول استاد دی وای
چ استادان ٹول چ دی نو غسر اپ احتجاج دی کلاس بایکاٹ کو دا شان دی زمنگ اپگریڈیشن وغیرہ وغیرہ دوسا پوری زمنگا سی سی ٹی پروموشن چدا دوسا پوری نختی دی او زمنگا جائز مطالعہ مطالبی دی زمنگ جائز مسائل دی چپاٹا سیکرٹری پخبل بانی هم منی خدا غی باوجود هم د حل کولو اس قسم اوسه پوره پکی گامونه پورته نشو.
حکومت ته د دې استادانو د ترقیانو سمری یا رپورٹ ملاو شوه دی خو عمل درآمد پر نه دی شوه.
زمنگ د مومند جنسی تقریبا 200 استادان د دې خبرې په انتظار دی چې زمنگ ترقی به څنګه کیږي. دا بایکاټ په تشپګ ورځو پوره دغه شان جاری کلاس بایکاټ وي په مو ورځ باندې به ان شاء الله زمنگ ټوله فاټا ټیچر شیدنه دا په شرایط دستور باندې الته درنور کوي.
په محمود جنسی کې 2200 استادان دي چې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر له 2000 نه زیات دی او استادان وای کله هغوی د ترقیانو دغه ستونزه هواره نشوه نو هغوی به د رواني میاشتې په 10 نیټه اسلام آباد کې احتجاج کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویل منور شاه څخه د خبرونو لنډی زوړ.
پرون عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه یو وار بیا غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د پښتنو د سیمونه نه اړوي. د یادونه وړ ده چې مرکزی حکومت په وار وار ویلي په دغه مجوزه لار کې بدلون نه دی راغلی، خو ملت پال سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې لار کې د ممکنه بدلون له وجې د پښتنو حقونه وهل کېږي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي د کوهاټ جیل هغه سلور کسان نن سهار پانسی شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ وو. د کسانو ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي حکومت کوشش کوي چې د ضربیاز عملیاتو بل بدامنۍ له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپل سیمو ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړه چې ضربیاز عملیات به د 2018 کال اخیرې پورې په کامیابۍ سرته ورسیږي. په مومند جنسی کې د سکولونو استادانو د پرون راهیسې د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق خودل بند کړي. دوی وایي د دریو کلونو راهیسې ورسره حکومت په وار وار د ترقۍ ورکولو وعده کوي خو تر اوسه عملي نه کړي. بلخوا فاټا سیکرټریټ لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د ملي پوځ د یرغمل شو سرتیرو د خلاصون هڅه کوي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری ویلي دا د دفاع وزارت ذمہواری ده چې دغه کسان د وسلوالو طالبانو نه خلاص کړي. دوا بهرنیان او د ملي پوسټ پاړه سرتيري خوښه لاس ورز وړاندې هغه محل د طالبانو لاسته ورغلي چې الوتکه یې د فاریاب په پښتون کوټ ولسوالۍ کې بیړنې ناشته وکړه. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي ویلي امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستوي. هغه ویل کدا چې کیږي نو په کار دی چې د عراق د حکومت نه یې اجازه واخیستل شي.
خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید چې منور شاو وړاندې کوه. اوسم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ او رسپانو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر ورته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د وفاقي حکومت لخوا د نو ټیکسونو په لګولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې اخر حکومت په مجموعي ډول په 350 شیانو د سلويخت عرب روپو زیات ټیکسونه ولګول. ادارې وړاندې لیکي چې د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار وایي دا اضافي ټیکس په هغه شیانو ولګول شو چې عام خلک یې نه استعمالوي، خو که وکتل شي نو د وفاقي وزیر په دې دلیل کې دومره وزن نشته ځکه چې دې کې زیاتره داسې شیان دي چې هر تن یې کاروي او ضرورت ورته لري. ورسپانه لیکي د معاشي خساري پوره کولو لپاره نورې لارې هم ډېرې وي. پکار ده چې حکومت هغه لارې لټولې وي. لکه داسې شتمن او سرمایه دار خلک شته چې د ټیکسونو غلا کوي او یا یې بیخي نه ورکوي. بل پلو په پاکستان کې ډیر زیات کرپشن کیږي، نو پکار دی چې حکومت د دې مخه ونیسي او دارن کوم مال دولت چې سیاستوالو یا نور خلکو لوټلې او بهر ملکونو کې کیخو دی دی چې 200 ارب ډالر دی، نو پکار دی چې دغه مال دولت هم پاکستان ته واپس راوړل شي نو دا شن په پاکستان په خپل خپو ودرېږي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو آج ورس پاڼ خپل ادارې کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فرانس کې لا هندي وزیر اعظم او افغان ولسمشر مشر اشرف غنی سره لیدہ کاتک کړي، کوم چې د منطقي د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ ګرځول کیږي. د ادارې په وینا چې د افغان ولس مشر سره ملاقات کې د دوه هیوادونو مشرانو د صلح د عمل په بیا شروع کولو اتفاق وکړو. ادارې وړاندې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولس مشر اشرف غنی ملاقات د پښتون مشروالۍ د کابل د دورې فالو اپ و، په کوم کې چې پښتون مشروالۍ افغان حکومت د خبرو اترو لپاره رضا کړی و. د ادارې په وینا چې پاکستان تل د افغانستان د امن او سولې خبره کړې ده، او دا ځکه چې افغانستان کې امن او قلاري وي نو ټوله منطقه کې به امن وي. نو باید چې دواړه ملکونه د ترخګرۍ د خاتمې او د امن او ترقۍ لپاره له یو بل سره مرستې وکړي او ښې اړیکې ولري. او دغه رنګ دا هم ضروري ده چې د سولې عمل بیا شروع کولو نه وړاندې حکومت د پارلیمان سره سلا هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا امریکایي وګړو ته د بریدونو تر ګواښونو وروسته د محتاط اوسېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا همدې ورځپاڼې په بنګلاديش کې د جنگي جرمونو په تور د اپوزیشن مشرانو ته د سزاګانو او د پاکستان د غبرګون په اړه هم بحث کړی دی. انیس اجمل د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکایي سفارتخانې چارواکو د ګل پرس امریکایي وګړو ته لاغرسته خبرداری ورکړ او د سفر پر مهال یې ورته د مختاط اوسېدو ویل چې چارواکو د یوې ترهګریزې حملې په اړه راپورونه ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوامداره توګه امریکایي وګړو ته په افغانستان کې د سفر پر ضد خبرداری ورکوي. مقاله لیکي په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي او سم امریکایي وګړي په افغانستان کې له سختو ګواښونو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکا سفارتخانې لاغو امریکایي وګړو چې په افغانستان کې د اوسېدو پریکړه کړې ده په سختۍ سره غوښتنه کړې ده چې خپلو شخصي امنیتي پلانونو ته دې بیا کتنه وکړي، د خپل تحفظ لپاره دې مناسبه ګامونه پورته کړي، د چاپېر چل په اړه دې با خبره او زیات خبردار اوسېږي او د تازه خبرونو لپاره دې ځایي میډیا ساري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ان بي اس ټلویزیون ته ویلي دي چې د حملو په اړه داسې راپورونه ډېر عام دي خو افغان حکومت دا ډېره سنجیده هم اخیستې ده. مقاله لیکي د امریکایي وګړو لپاره بیړني پیغام په نامه د امریکا د سفارتخانې دا بیان لاغه سور وزروستو خبر کړل شو دی چې د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله په کابل کې یو ځان وژن کې حمله وشو چې پکې یو تن وژل شو او یو بل زخمی شو دی. بلخوا اف پی خبري اژانس لیکي پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې ګنی دا هیواد په 1901 کال کې د بنگلاديش تخپلواکۍ د جنگ پر مهال جنگي جرمونه کړي دي. د دې بیان پړه کارپوهان وایي چې دا د خرابیدونکو اړیکو طرف ته اشاره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا بیان لاغه وروستو مخې ته راغلی دی چې تیرونه په بنگلاديش کې د اپوزیشن لوړپوړو مشرانو ته د 1901 کال جنگ کې د جنگي جرمونو په تور پنسیانې ورکړل شوې. د ګل پرسته پاکستان د کورنیو چارو وزارت د 1901 کال جنگ پر مهال د جنگي جرمونو تورونه رد کړل. مقاله لیکي د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ دا وخت د بیانونو یو جګړه روانه ده. بنگلاديش په 1901 کال کې د یو بیلتون غوښتونکي تحریک په نتیجه کې له پاکستانه بیل شو. مقاله لیکي په بنگلاديش کې له هغه وروسته په تیرو دریو کالونو کې زیاتره وخت د تشدد پیښې شوې دي چې کورنۍ عدلي د اپوزیشن مشرانو ته په 1901 کال کې د جنگ پر مهال د نسلي وژنو دغسې د نورو پیښو کولو په تور سزاګانې ورکول پیل کړې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا په پام کې لري چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په شام او عراق کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. بلخوا په عراق کې د شیعه مسلمانانو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د امریکا له لوري د هر ډول امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مخالفت کړی او وایي چې په وړاندې به یې وجنګیږي. د رپورټونو جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبه پر ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دی وای دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای سي په سوریه کې دننه په خپلواک توګه عملیات تر سره کړي. کارتر زیاتوي دی وای موږ یو ځانګړی ځواک جوړو، دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راوځي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پښتون لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبری اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمیره نه دی یاد کړی، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده. په همدې حال کې جنرال جوزف ډانفورد د پوځي خدماتو د کمیټې په وړاندې د هغو پوځي متخصصینو د خبرو دفاع کړی چې وایي یوازې په هوایي بریدونو نه بلکې د لا ډېرو پوځي ځواکونو استول کولای سي توندلارې ډلې ماتې کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
رویټرز خبری اژانس د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرو اترو کې د اسلام آباد رول ته کتنه کړې ده. اژانس د افغان ولسمشر اشرف غنی د خولی وایي چې له یو فرانسوي ټي وي چینل فرانس سلروي سره یې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کېدو په هکله یې هیله ښودلې ده. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له یو فرانسوي ټي وي چینل سره په خبرو کې ویلي دي چې هیله لري له خپل گاونډي هیواد پاکستان سره په راتلونکو څو میاشتو کې پیچلي تعلقات به ښه شي. دا په داسې حال کې ده چې امکان څرګندېږي له طالبانو سره د سولې خبرې اترې واپس بحال شي. غنی چې د ګل په ورځ په پاریس کې د آب هوا په هکله د یوې سرمشریزې په موقع د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د مودې راهیسې د پیچلي تعلقاتو پس په سمدستي ډول په تعلقاتو کې د پیشرفت په اړه یې محتاط نظر څرګند کړ. خو نوموړي وویل چې د پاکستان لخوا راتلونکي هفته د دورې په بلنه غور کوي. د هغه په خبره په ژمي کې د جګړې زور په کمېدلو سره پاکستان له طالبانو سره په مذاکراتو کې خپل رول لوبولی شي. نوموړي فرانس سلیر ویشنومي چینل سره په مرکه کې ویل په دې خبره توجه پکار ده چې په تسلسل سره څنګه مخې ته تګ کېدی شي. د دې ترڅنګ د اوسني وخت او د ژمي تر اخره د موجودو مشکلاتو په هکله هم په یو قرارداد توجه پکار ده. د نوموړي په خبره پاکستان منځکړې جوړې دی شي، خو د دې لپاره باید افغانستان په اعتماد کې واخیستل شي. اژانس لیکي له دغو څرګندونو سره یو وار بیا د سولې د ځنډیدلو خبرو اترو په هکله هیلې تازه شوې دي چې امریکا او چین هم د مسلې په سیاسي حل ټینګار کوي. له دې وړاندې د روان کال په جولای میاشت کې د پاکستان په منځګړتوب د سولې خبرې اترې شروع شوې وې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر تصدیق وروسته بیا په ځای ودرېدې. خو بیا یو لوړ پوړي افغان چارواکي اژانس ته ویلي دي چې له دې زیاتې تمې نه دي پکار. د هغه په خبره که پاکستان وایي چې په امن مذاکراتو کې به مرسته کوي نو تصدیق به کوي او له تادی نه به کار نه اخلي. اژانس وایي دا چې طالبان د سولې خبرو اترو ته څومره ژمن دي لا نه ده واضحه. له دې مخکې د څو میاشتو لپاره تر جګړې پس طالبانو د یو لنډ وخت لپاره د کندوز ښار قبضه کړی و چې په 1400 کلونو کې یوه لویه کامیابي وه. اژانس اشرف غنی له خولې وایي د طالبانو مختلفې ډلې دي چې له ځینو سره به مونږ خبرې کوو او ځینې به پکې غواړي چې د پاکستان له منځګړتوب سره خبرو اترو لپاره مخې ته راشي. دی وایي د هغه څه دي چې پرې خبرې کول ضروري دي.
ملیحه امیر صدوه خیبر پښتونخوا څخه اسلام آباد بنیګلا ته تللی د پولیو ټیکنیشینز د عمران خان د کور په وړاندې احتجاج کوي او وایي چې نوکری دې ورته پخې کړي. دغه احتجاجي مظاهرې ته د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ورغلی او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
انصاف کے حکومت میں
ناانصافی کیوں؟
انصاف کے حکومت میں
ناانصافی کیوں؟
دا آوازونه د خیبر پختونخوا د هغه پولیو ټیکنیشین دی چې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې نوکری دی ورته پخې کړي. اسلام آباد بنیګاله کې د عمران خان د کور مخې ته له خیبر پختونخوا راغلو د پولیو ټیکنیشین احتجاجي مظاهره کې وویل چې دوی سره د خیبر پختونخوا حکومت او عمران خان سوسو واري د نوکری په خول لوزونه وکړه، خو د دریو درنو او احتجاجي مظاهرو باوجود دی ورته نوکری
موږ ډیر زیات سخت تکلیف دی. زمونږ باقاعده په جون کې نوټیفیکیشن باقاعده کړی. موږ سره داسې خلک شته چې دا غره مور پلار صرف یو بچیری داسې شته چې دا غ پنده شپ خويندې دي چې والدین نشته. موږ ټول قرضدار یو. زمونږ کور چوله چې کوم دا غ مړ شوی دی. موږ واحد کفیل خلک یو.
د نوخر نه راغلی یو بل عمر نو بیتن مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه زیاته کړه.
پنځم میاشتو چې زمونږ تنخواه غا نشته، په پی زمونږ نوټیفیکیشن جاری شو او زمونږ درې مدر نشورو را په کور کې زمونږ ماشومان دي، زنانه دي، پلا مول موږ په تمه ناستي دي. موږ سره وړي عمران خان بار بار به دغه راکول چې انصاف برا صبر نه مرشتي انصاف نشته. زمونږ صحیح حق دې درې کلمو نوکری کړی را او خو صحیح مو کړو سم لګیا نوکری کو بغیر تنخه کوي خو انصاف هم نشته، هیڅ هم نشته.
کله چې مشال ریډیو په دې مسله باندې د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره د هغه د موبایل او د دفتر د ټلیفون په نمبر باندې د رابطه کولو کوشش وکړو، نو د بیا بیا رابطه کولو باوجود و سره رابطه ونشو. یاد دی چې لدی وړاندې په پیښور او اسلام آباد کې لیډی پولیو هیلت ورکرانو هم سوسواره د خپل نوکرو د خول لپاره احتجاجونه کړی دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او زو کوټې ته. هلته پښتونخوا ملي او می ګوند د خپل بنسټ شوډونکو او د پښتنو د یو نومیالي مبارز خان عبدالسمد خان اڅکزی یا خان شهید 23م تلین مانځي. خدای نور ناصر نن الته ورغلی چې د لوی غونډي حال تاسو سره شریک کړي. خدای نور ناصر، کتا سو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه بوریوال. لمړی خو بخښنه غواړم، موږ هڅه وکړه چې له دې ولسی غونډې شیبه په شیبه د مشال راډیو اوریدونکو ته د دې ولسی غونډې حال ورکړو، خو هلته مو نه سوای کولای ځکه چې جیمر لګېدلی او ټلیفونونه کار نه کاوه. خو اوس به دومره ووایم چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزی د دې ټرین په مناسبت باندې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یوه لویه ولسی غونډه چې پکې په زرګونو انسانانو ګډون وکړ. په دې جر ولسی غونډه کې د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزی او ورسره د بلوچستان د بیل بیل وزارتونو وزیرانو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو په دې کې ګډون وکړ او ویناوې وکړې. کته هم په دې ولسی غونډه کې محمود خان اڅکزی غونډې ته وویل چې د دوی قام او پښتانه لا هم له پنجاب سره برابر نه دي او د خان شهید داتلین دوڅلويشتن کې دوی په داسې وخت کې لمانځي چې لا هم دوی ته دلته نه یوازې پښتنو ته بلکې نورو قامونو میشتو قامونو ته پاکستان کې خپل حق ورکړل شوی نه دی. او همدغسې د یاد ګوند مشر پر خپلو د صوبایي کابینې پر وزیرانو باندې یا هم د اسمبلی په غړیو باندې غږ وکړ چې دوی دې د ولس لپاره چې دوی د څه لپاره کامیاب کړي هغه دې وکړي او د ولس ټول کارونو ته دې غاړه کښېږدي، د ولس دې کار وکړي. شیبه مخکې همدا ولسی غونډه پای ته ورسېده.
له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر او چې هلته د خان شهید د 23م تلین په اړه د سوي غونډې حالې تاسو ته درکو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې په د ورستیو کې په داسې حال کې د یو رسپانې لخوا پر دوو لیکوالانو د لیکنو خپرېدو بندیز ولګول سو چې حکومت د بیان د ازادي او د جمهوریت د پیاوړتیا ادعا کوي. بلخوا بیا یو شمیر لیکوالان وایي چې لیکنې سانسر کیږي. که څه هم لیکوالانو ته د دوی پر لیکنو د بندیز لامل نه دی ښودل سوی، خو هغوی پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کوي. احمد شاه اعظمی په دې اړه رپورټ لري.
ډاکټر محمد تقی له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکل کوي. خو نوموړي ته څه کم یوه اونۍ وړاندې د ورځپاڼې د مدیر لخوا برېښنالیک ولېږل سو چې د ځینو وجوهاتو له کبله نور د نوموړي لیکنې نسي چاپولی. له ډاکټر تقی مې وپوښتل چې د نوموړي پر لیکنو چا اعتراض کړی و او د داسې څه لیکل چې بندیز پر ولګېدی. نوموړی وایي
او سن پاکستان کې پښتنو بلوچانو په حوالہ باندې دي. بیا هغه خلک پاکستان کې چې هغه د طالبانو لړخه فشار لاندې راغلي دي، لکه شیعان دي، احمدیان دي. نو دوه خبرې کېدای شي چې یا طالبان بداوي یا به پاکستان استخباراتي ادارې او د پاکستاني ځواکونه. زما نیوکه خو اکثر جرنیلانو باندې دي. نو ما ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د پاکستان د آرمی د وجه ده.
تر ډاکټر تکی وړاندې هم یاد ورسپانی پر دوو نور لیکوالانو محمد علي تالپور او فرحت تاج بندیز لګولی وو. تالپور وایي چې په 2013 کال کې لیکنې پیل کړې، خو په 2013 کال کې بندیز پر ولګېدی او بیا د روان کال د جون راهیسې لیکل پیل کړل چې تیرې اونۍ بیا بندیز پر ولګېدی. دا چې نوموړي ته مدیر د ده د لیکنو بندېدو لامل څه ښودلی وو، دی وایي
کد بلوچستان په اړه ونه لیکې نو مناسب به وي. ما ورته وویل چې زه له بلوچستانه پرته پر بل څه لیکل نسم کولای. نو بیا ما په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکل پرېښودل. د بلوچستان په اړه که څوک اعتراض لري نو هغه د پاکستان پوځ یا حکومت دی.
په پاکستان کې که څه هم لسکونه ورځپاڼې او ټي وي چینلونه دي، خو په اړه یې ادعا کیږي چې د اسټیبلشمنټ یا پوځ تر اغیز لاندې دي. د دې هیواد د جیو ټي وي مشر خبریال حامد میر څخه مې وپوښتل چې پاکستاني رسنۍ تر کومه حد آزاد دي. نوموړی وایي
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to
دا یو څرګند راز دی. کچېرې تاسو د هر هغه فعال خبریال سره خبرې وکړي چې هغه د خپل زړه حال درکې، نو درته به وایي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ د ریاستی او غیر ریاستی ادارو تر فشار لاندې دي. ځینې پاکستانی استخباراتي ادارې خو بیا ځینې چینلونه او خبریالان په نیابتي ډول استعمالوي. له همدې کبله د جمهوریت ملاتړي خبریالان او ټي وي چینلونه له کړاوجن حالت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې ځینې لیکوالان د پوسټ پر تګلارو هم نیوکه کوي او په دې اړه لیکنې چاپېږي، چې وایي ډاکټر عائشه صدیقه هم ده. نوموړی وایي په ډېر احتیاط لیکنې کوي، خو بیا هم رسنۍ بشپړ آزاد نه دي او لیکنې سانسر کیږي.
د پاکستان په ځواکمن اسټابلیشمنت کې پوز لوی رول لري چې هغه څرګند دی. یو وخت و چې په کراچۍ کې به د متحده قومي مومنټ له کبله چوپتیا وه، خو هغه یوازې تر کراچۍ محدوده وه. په پاکستان کې چې د سانسر کېدو نوې څپه راغلې ده، دا کټ مټ په 1980 لسیزه کې د هیواد د پخواني پوځي واکمن ضیاء الحق د دور غوندې ده. هغه وخت به سپینې پاڼې چاپې دي او اوس پاڼې ډکې وي، خو آواز ورڅخه استل شوی وي.
په دې اړه مې د پاکستاني پوځ د عامه تعلقاتو ادارې ISPR سره د اړیکې نیولو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې ځواب نه ویلي. وروسته مې په پاکستان کې د ځینو لیکوالانو پر لیکنو د بندیز او په رسنیو کې د سینسر کېدو په اړه د دې هیواد د اطلاعاتو د مرکزي وزیر سینیټر پرویز رشید څخه وپوښتل. نو نوموړي وویل چې یو شمېر لیکوالان د نیوکو ډکې لیکنې کوي، خو چا یې مخه نه ده نیولې.
کوئی اخبار جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ رضا کرانا طور پر اگر کوئی قدم
اٹھا کچری یو ورس پانا یا د هغه مالک په خپل خوخه یو ګام پورته کوي، نو د هغه لامل هر څوک په خپل فکر سره تشریح کوي. خو ما ته د خبريالانو هیڅ یو تنظیم شکایت نه ده کړی چې د خبريالانو په لیکنو بندیز لګول کیږي.
په پا پاکستان کې دا وخت تر سل زیات ټی وی چینلونه او تر 300 زیات ورځپاڼې فعال دي. خدا هیواد د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې د سرکاري سکولونو استادانو مشورونو ته د احتجاج په توګه د سبقونو لښودلو انکار کړي. استادان غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو غونډې دي دوی ته هم ترقی ورکړي. سی بلخوا چارواکي وایي چې ډیر زر به د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله هواره کړي. طارق اورغزی پری رپورت لري.
په کورما کې آل ټیچر اسوسییشن په نامه د استادانو اتحادیې د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه په سکولونو کې سبقونه د خودلو نه انکار کړی دی. په دې اتحادیې کې د منځني او کوزي کورمې شاوخوا 2000 استادان شامل دي چې معلوماتو تر مخه دوی په سکولونو کې حاضر شوي دي خو ماشومان زده کوونکو ته سبقونه نه ښایي. د اتحادیې یو مشر محمد شاه مشال لوډیو ته وایي د پیر ورځې نه شروع شوی دغه احتجاج به د دسمبر میاشت تر شپږمې نېټې پورې جاری وي چې پکې زده کوونکو ته به سبقونه نه ښودل کیږي.
غوښتنه مو دا ده چې زر تر زره د موته او مغې تاریخ نه 1/2012 نه د اپګریډیشن څه څوک حقداري وي خپلو حقدارو ته ولګېږي. هغه لیسټونه هغه هر شی مو رسولې دي فاټا سیکریټ چارواکو ته. خو دا دریام څلورم کال شروع کیږي چې اوس پرې ونه لګېدو.
بلخوا د سیمې په سرکاري سکولونو کې ماشومان زده کوونکي د استادانو پر د احتجاج سخت پریشانه دي او وایي که دا مسله زر تر زره حل نشوله نو سبقونه به سخت متاثره شي.
تعلیمی نظام بخی صحیح نہیں دے پکور میں کہ اور آلریڈی لگ جاتے بورڈ ایگزامینیشن سکون مارچ کے فیبرری کی بکی گی نہ ٹائم کم دے دمو کرسونا کمپلیٹ نہ دشی ہوئی ندی نمو لگی اور ڈیڑھ زیادہ سفر کی گو
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید گل پدے اڑا مشال لوډیو تویل د استادانو د غستون زر اختنی دا او دا مسله یوازې په کورما کې نه بلکې د ټول قبایلی سیمو د استادانو دا. دی وای ډیزرب د استادانو د ترقی ورکولو دغه مسله حل کړی شي. واضح دی وی چې په 2012 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت دغه اعلان کړی و چې په صوبه کې به استادانو ته ترقی ورکول شي. د قبایلی سیمو د استادانو دا غوښتنه ده چې مخکې غونډې دغه ځل هم د خیبر پختونخوا صوبې سره دوی ته د ترقی ورکړل شي. طارق اورغزی مشال رادیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو تا غوجی است دا ریپورٹون لڑی پای تا ورسی دا لمنور شاہ چا خد خبرون لنڈی زیو زل پی آونو.
عوامی نیشنل ګوند په کوټه کې پرون مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه یو وار بیا غوښتنه کړې چې د کاشغار گوادر اقتصادي لارې د پښتنو د سیمونه نه اړوي. د یادونې وړ ده چې مرکزی حکومت په وار وار ویلي په دغه مجوزه لارې کې بدلون نه دی راغلی، خو ملت پال سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې لارې کې د ممکنه بدلون له وجې د پښتنو حقونه وهل کیږي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي د کوهارت په جیل کې هغه سلور کسان نن سهار پانسی شول چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ وو. د کسانو ته یو پوځي عدالت د مرګ سزا ورولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي حکومت کوشش کوي چې د ضرب ازب عملیاتو بدامنۍ له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو ټول کډوال د راتلونکي کال تر پایه خپل سیمو ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړه چې ضرب ازب عملیات به د 2018 کال اخرې پورې په کامیابۍ سرته ورسیږي. په مومند ایجنسۍ کې د سکولونو استادانو د پرون راهیسې د احتجاج په توګه ماشومانو ته سبق خودل بند کړي. دوی وایي د دریو کلونو راهیسې ورسره حکومت په وار وار د ترقۍ ورکولو وعدې کوي خو تر اوسه یې عملي نه کړي. بلخوا فاټا سیکریټریټ لا هم په دې اکلسنه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملی پوز د يرغمل شو سرتیرو د خلاصون حاصل کوي. د یاد وزارت ویان جنرال د دولت وزیری ویل د دفاع وزارت ذمہواری ده چې دغه کسان له وسلوالو طالبانو خلاص کړي. دوه بهرنیان او د ملی پوز پاړس سرتیری خوښه لس ورځې وړاندې هغه محل د طالبانو لاس ته ورغلي چې الوتکه یې د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې بیړنۍ ناشته وکړه. او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی ویلی امریکا ته ضرورت نشته چې د داعش وسله والی ډلې خلاف جګړې لپاره نور ځانګړي ځواکونه ورواستوي. هغه ویل کدا سې کېږي نو پکار دی چې د عراق نه یې اجازه واخیستل شي.
له مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه له همدې د خبرونو لنډی سره پاید ورسېدی چې منور شاو وړاندې کولې ک پر دې څپو پاتې سواست د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې سي. موریوال کاکړ لغپل ټول همکارانو په سیمه کې لغپل ټول خبري اعلان سره یو ځای لتا سو اجازه غوړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.